په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپای ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړی توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پروند افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر هم پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروند د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډلې زتوګې د هیواد روح او هویت پنه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زمبابوې په کوربتوب د لوبه د کابل د مازیګر په 14 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې پیلېږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره پیدا کی هغه لاره تو اخسر شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر منوردونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو خبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونو په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړي، هغه ته ټوپک ورالې، خلاص مغزي ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پرځای دوی زور چی شته؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې خبرګونونه په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر وونه کې په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی دی، ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول انجون دي. دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې، اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلی زرغونه انستیتیوتون بند شد دست مورو کتلی نور نو ما با چه ویلی دا خبر من دلتا پری خود تلفون می رواخست چک مکلا چه او دا خبر ریختیا دا چند من لرا سرا ته رئیس لی مرمانی تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا دوی تا مسجون وکل دوی رابانی ملندی و احلی چه دا چه خبر لی خو کلا چه سهار لارلو انستیتیوت تا او دا خبر رسمی شوله نو د ټولو رنگونه دا سهوله که دا د ما مخامخ زیړ رنگ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل او انجنوکې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې چندین انجنوکې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څو ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاذه یم رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل څه مې چې واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللي دي سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بالکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیر لوړ لاړ شي په ډیر لوړ کچو به موږ شاهدان اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راتوي چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه ډاکټر یاستي تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخمه پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانه وم مخ نو ورواړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویل دغه برقي اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتې هر چا سره وای او تللی هر چېرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناست وو ټول خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندی
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پوهنتونو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنې د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجنوکې ته روحیه ورکي مورال ورکي کله سنجنوکې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیږم چې غواړئ روحیه ورکئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنکي یوه ورځ به حتما ډله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یو راز به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماتو
مې
میرمن ډاکټر عمیره فرهنگیر چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان د پاره ولکه بس وخت چې پانتونونه بسته شو، دویم لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوئ چې د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پ وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پ وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویم لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال هغې نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت درته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې شیطان بېرته دومره پوښتنه ونهکړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ که هلک مثلا واده نه کړه د ژوند مسولیتونه نه نه دا هغه خاص وخت د زده کړې لپاره نه دومره کلونه چې پوزي نه دا بیرته د بیرته زده کول بیرته ځان تب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته وایا، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو درته وایا څومره منفي اغیز وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واتس اپ کې ستوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړ، اول باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید موږ ته یوه لاره پیدا کړي. باور کا هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغه غم او درد را باندې تیر شوی، لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تیر شوی، بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل، که موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شم پانتون کې، وه دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو، نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو، د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع قابلگی دروازه ببنده شینو، دا دومره استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرته و داریگی او بیرته و غرزه ورشی، دا خودیر سخته دا.
بله، داره تو وید چه دی تاس به نظر ولی دا دول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیگی؟
نو دا خواه خبر ده چه طول افغانان ذهن که ده، ده طول افغانان چه علم لری، ده طول افغانان چه ده ریختیا ده اسلام پو مانا پویگی، اغا چا چه اسلام مطالعه کرده، اغا چه قرآن کریم مطالعه کرده، اغا چا چه حدیث مطالعه کرده، ده اسلام شروع ده اقرا سره شوی، حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، ته تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره، افغانانو به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د دې اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که موږ دا نسل له منځه ځي، د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د منګ اجازه نشو نو دا غړی خو د سې دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه و نو یګانه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده نو بس انده هیله مې ده خیر کې درې کال ځای شو خیر کې څلور کال ځای شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشور ته ممکن کومک کو پدې چې موږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ممکن د بانک جهانی خیرات تکینه دی اسیایی کشورو خیرات تکینه دی اروپایی کشورو خیرات تکینه نو بس نام دا هیلم ده چې دروازه خلاص شي که هر رقم سره ایده غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دوست چې علم دروازه دې خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دوه د هر چا نه په دغه باندې خپويږي چې ښځه تعلیم حق لري کنه، ښځه ډاکټرۍ حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حقاقت چې دوه پزله کې لري اماغه عقديني ولدي او دو غالي چې د خزونه اوس په دې منګ منو پيګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دوني ولدي یا کم شي بدل غالي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پويږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نيسي نو یوازینې شي چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هيبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی د ملت نه ورکړی مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول زنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیدې شو، د مسلمانانو د فار د تکلیف او د اذیت سبب کیدې شي. دا به یو فرمان بدار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري، داسې فرمانونه بلاډي رګوري او د دې فرمانونو د خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانان د لوي ما چې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تللې دي زکه چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای او د فرمان پسې فرمان، د دوه فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني بلکې دا د خزو سره دښمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې. نو ولي وای دوه نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشوي له حق ویل او حق اوریدل نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه زکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نرمو